افغانستان کې د سهار پر 9 بجې سوې د جمعې د ورځې لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه صالح هرکلی کوم. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونې سر له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر 9 بجو د 12 ساعتونو لپاره دوام کوي. په خبری مجلې کې د معلوماتو ورې چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د پاکستان تر سفر وروسته یو ځل بیا افغانستان ته تللی. په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو، د سیمې مسایل هم څېړو. نن جمعه د زمری یا اسد 9 د روژې مبارکې میاشتې 10 چې د اګست 6 سره برابره ده. دا هم د روانې خبری مجلې د خبرونو او نورو خبری مطالبو لنډیز. د امریکا د مشرانو جرګې استازی جان کیری افغانستان ته ستون سوی چې له افغان ولسمشر حمید کرزي سره وګوري. په واشنگټن کې د ښاغلي کیری دفتر تایید کړی ده چې نوموړی واشنگټن ته د ستنېدو پر ځای بیرته افغانستان ته تللی دی. وسلوالو طالبانو په هلمند کې د سړک جوړونې د کمپنۍ پر کارکوونکو برید کړی چې عیني شاهدان او چارواکي وایي په پرونی برید کې د دې کمپنۍ ګڼ کارکوونکي وژل سوي او یا هم ټپیان دي. جرمنی ځواکونو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغه جرمني قمندان په وړاندې به انضباطي اقدام نه کوي چې په کندز کې تیر کال د هوایي بمبارۍ امر ورکړی و چې ګڼ ملکیان په نتیجه کې ووژل شول. امریکایي سرنوالانو پرون ویل په افغانستان کې د یوه پرکمشر په وړاندې د 15 جیل د جزا په اړه څېړنه کوي چې د تیلو د $1,000,000 په اختلاس تورن دی. ملګری ملتونو له سیلاب ځپلي پاکستان سره د نړیوالو مرستو د پراختیا په هدف یوه عاجله غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې غونډې د جوړولو وړاندیز د پاکستان د تیر اونۍ تر سفر وروسته اعلان کړی و. په اتن کې ایرانی کډوالو د دې لپاره غذایي اتصاب کړی چې وایي د یونان چارواکي د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ته رسیدګي نه کوي. دوی وایي 9 کېږي چې دغه اسناد یې ځنډول سوي دي. د امریکایي ځواکونو وروستۍ محاربوي لوا پرون له عراق کویت ته ووتله. په عراق کې د متحده ایالاتو د محاربوي ځواکونو ماموریت به له پروګرام سره سم د روانې جولای میاشتې په پای کې ختم سي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدودیف د ارمنیا په 2 ورځني سفر وتلی. نن به میدودیف او د ارمنیا ولسمشر د دواړو هیوادونو د استازیو په توګه پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. او لومړنی رومانیایی رومایی ټبره یا جټ له فرانسې څخه بخارست ته ورسید. که څه هم په فرانسې کې دننه او بهر د حکومت پر دې پلان زیات انتقادونه سوي، خو حکومت د دغو کډوالو د ایستلو پلان عملي کړی. ټاکل سوی په لسګونو جټان له فرانسې څخه وایستل سي. راپورونه وایي چې د امریکا د مشرانو جرګې غړی جان کیری چې په پاکستان کې د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کړي، بیرته افغانستان ته ستون سوی دی. دا لانه د څرګنده چې ښاغلی کیری د څه لپاره بیرته له افغان ولسمشر سره د خبرو په خاطر کابل ته تللی، خو ویل کیږي چې دی غواړي د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په باب له جمهور رئیس حامد کرزي سره وغږیږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور اوروي.
سناتور جان کیری چې د کانګرس د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري پر غاړه لري، له ګاونډي پاکستان نه بیرته کابل ته ستون شوی دی. د جان کیری وین فرید جانس په دې اړه چې ولې ښاغلی کیری بیرته افغانستان ته تللی دی څه نه دی ویلي، خو څرګنده کړې ده چې د جمعې په ورځ له افغان ولسمشر سره د هغه له کتنې وروسته به په دې اړه جزئیات ورکړي. خو نورو منابعو بیا ویلي چې کیری غواړي په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په مسأله کې له حامد کرزي سره وغږیږي او پر هغه فشار راولي چې د دغو کمپنیو د تړلو لپاره په ورکړل شوي 4 میاشتنی ضرب العجل کې له نرمۍ کار واخلي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د ولسمشر کرزي پریکړه او 4 میاشتنی ضرب العجل تهاجمي او خطرناک دی. رویټرز خبری آژانس وی ولسمشر کرزی د 13 شنبې پر ورځ له جان کیری سره له کتنې 2 ساعته وروسته د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه خپل فرمان صادر کړ. راپورونه وایي چې ښاغلی کیری په دغه کتنه کې له جمهور رئیس حامد کرزی وغوښتل چې د اداري فساد پر ضد مبارزه پراخ کړي او د ښه حکومتدارۍ په برخه کې هم لا نور ګامونه واخلي. له دې نه وړاندې دغه امریکایي سناتور ویلي و چې د خصوصي امنیتي کمپنیو نشتوالی د افغانستان په ګټه دی، خو د دې لپاره یو مناسب مهالویش ته اړتیا ده. جان کیری په دې اړه ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل:
Well, in principle, we support the concept.
فاصل کې موږ دغه اقدام لا ترکو، خو موږ باید دا یقین کړو چې دغه اقدام په تر سره کېدو سره کوم تاوان وانه وړي، او دا چې پرشتیا هم دا کار په 4 یا 5 او یا زیاتو میاشتو کې کېدای شي او کنه، په دې برخه کې ځڅ نه سمویلای.
په تیر اکتوبر میاشت کې جان کیری کابل ته لاړ سو. افغان ولسمشر په دې قانع کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې له درغلیو ډک وبلل شول د دوهمې دورې لپاره غاړه کېږدي. حامد کرزي نوموړي غوښتنه ومنله او دا کار د سناتور کیری لپاره یو ډیپلوماتیک بری وګڼل شو. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو موضوع نوې نه ده، خو د دې کار لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل حیرانوونکی دی. د دغه امریکایي مقام په وینا د امریکا حکومت په دې اړه له افغان ولسمشر سره خبرې او سلام مشورې ترسره کړې دي. جمهور رئیس کرزي په دې وروستیو کې ویلي خصوصي امنیتي کمپنۍ درانه لګښتونه لري او د افغانستان په موجوده بدبختیو او ناامنیو کې دخیل دي. د ښاغلي کرزي په فرمان کې راغلي چې خصوصي امنیتي کمپنۍ باید وتړل شي څو د وسلو د ناوړه استعمال چې د پیښو سبب کیږي مخنیوی وشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 کسان په مختلفو خصوصي امنیتي کمپنیو کې چې نړیوالو ځواکونو او د بهرنیو پانګه اچونکو د امنیت لپاره فعالیت کوي په کار بوخت دي. خو د راپورونو پر اساس د دغو کمپنیو له ډلې څخه یوازې 250 له افغان دولت سره راجستر دي.
و موندل چې د امریکا د مشرانو جرګې غړي جان کیری چې په پاکستان کې د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کړې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په برخه کې له پاکستاني چارواکو سره هم غږېدلی چې تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سي. جان کیری به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغان ولسمشر حمید کرزي سره د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړل کېدو په باب خبرې وکړي. د دغو کمپنیو په وړاندې په تازه اقدام کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په ملي پولیسو کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د ساتونکو د جذبولو په اړه د ولسمشر حمید کرزي د فرمان د پلي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او په دې باب کار کوي. ولسمشر حمید کرزي د تیرې سه‌شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې به په هیواد کې ټولې کورنۍ او بهرنۍ شخصي امنیتي کمپنۍ په راتلونکو څلورو میاشتو کې وتړل شي. د پوځي چارو کارپوهان هم د پولیسو له لیکو سره د خصوصي امنیتي کمپنۍ د ساتونکو یو ځای کول شګم بولي او وایي دغه ساتونکو باید د قانون په چوکاټ کې او په لازمو امتیازاتو سره د پولیسو پالیسی کې شامل کړی سي. احمد زبیر اجمن رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په راتلونکو څلورو میاشتو کې په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو فرمان صادر کړی، د کورونو چارو وزارت وایي د محلي پولیسو په نوم د پولیسو نوې ځواک رامنځته کوي. د کورونو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کورونو چارو وزارت په چوکاټ کې به په راتلونکو دوه میاشتو کې د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو کار پیل شي او په لومړي سر کې به ورته 10,000 کسان جذب شي. نوموړي وویل سیمه ییزو پولیسو ته به خپله د سیمې کسان د یو موقت قرارداد له مخې نیول کېږي او د ملي اردو او پولیسو ملاتړ به ورسره وي.
پولیس نه دی بلکې محلي پولیس دی. دا په دې مفهوم دی چې دوی د یو کال لپاره یا پنځو کالو لپاره قرارداد کوي په هغه تعدید چې په هغه ساحه کې موجود دی یا په هغه باندو کلي کې دی. دوی د خپل دغه محل نه استخدامیږي او دا د پولیسو د قمندان تر ادارې لاندې دوی تعلیمات ګوري، دوی په یو نظام کې کار.
د کورونو اشاره د وزارت مرستیال وویل چې محلي یا سیمه ییز پولیس به له ملي پولیسو نه 30% کم معاش اخلي، خو په ورځ کې به ورته $2 د عاشي ورکول کېږي. کاغلی منګل ویل یونیفورم به بیل وی چې له نورو پولیسو سره یې توپیر وشي. د نوموړي په وینا سیمه ییز پولیس به هم په هماغو شرایطو نیول کېږي چې اوس مهال ملي پولیسو ته کسان نیول کېږي. د محلي پولیسو د جوړېدو وړاندیز په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټریوس هم کړی و. د پوځي چارو یو تن کارپو او د کورونو چارو وزارت پخوانی مرستیال جنرال عبدالهادي خالد هم د سیمه ییزو پولیسو جوړول یو اړتیا بولي، خو وایي بریالیتوب یې په دې پورې اړه لري چې څرنګه کسان ورته جذبېږي. دا یو اصلي پوښتنه ده چې دغه ځواکونه له کومې لارې جوړیږي. آیا له جنګسالارانو، مفسدو او له هغو کسانو نه چې د مخدره موادو د تولید فساد او نارواو عاملین دي، او کنه دولت یې په خپل د سیمو له شریفو او هغو خلکو جوړوي چې د ملت په درد دردیږي او قانون ته غاړه ږدي؟ نو کامیابي په دې پورې اړه لري چې دغه پولیس له ښو خلکو جوړیږي او کله بدو. خالد اندېښنه څرګنده کړه چې د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو تر حده مرستندوی یا کومکي پولیسو د تجربې په شان ناکامه نه شي. هغه ویل څو کاله مخکې د افغانستان د کورونو چارو وزارت شاوخوا 11,000 مرستندوی پولیس رامنځته کړل، خو دا چې بې سواده او د زورورو اشخاصو کسان ورته جذب شوي وو ډېر ژر بیرته له منځه ولاړل. افغان دولت په داسې حال کې د دغو پولیسو په جوړولو لاس پورې کوي چې په دې وروستیو کې په اکثرو لرو پرتو سیمو کې ناامني زیاته شوې او د قومي مشرانو او دولتي کارکونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم ډېر شوي دي.
خبري مجله اوري.
عام خلک او ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان د وژې د 28 نیټې د انتخاباتو په ورځ د رایو د څه باندې 900 مرکزونو د تړل کېدو له وجې اندېښمن دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دغه مرکزونه به په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو له امله تړلي وي. یو شمېر خلک وایي د رایو د مرکزونو تړل به د دې لامل سي چې خلک به د خپلو رایو له کارولو بې برخې سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو مرکزونو تړل به د انتخاباتو د مشروعیت په اړه پوښتنې رامنځته نه کړي. نور له ماریا صدیقی خبري.
زمانو تعالی احمد زید زه فکر کوم کو دغه 2000 مرکزونه وترل شي او په هر 15 شوالایاتو کې انتخابات کیږي، هم ماغه په ډیره کمه کچه چې نه پار ولایت کې به 2 تر 3 او د رای ورکول مرکزونه وجود ولري. نو زه فکر کوم ک چیرې دا غسی کار وشینو او دوی به هغه خپل واقعي نماینده تر رای ور نشي کړای، نو بیا به ماغه سه خلک راشي چې هغه به یا تقالب کوي او یا به د پیسو په زور راځي پارلمان ته. پارلمان به بیا هم دا شیو شیت لکه مونږ مخکینی پارلمان نه هیڅ دسه خواږه خاطر نه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو میاشتې مخکې په ټول هیواد کې د شپږ زره او اته سوه د رایې د مرکزونو فهرست امنیتي ارګانونو ته واستوه چې د امنیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزو له امله به د هیواد په 15 ولایتونو کې څه باندې 2400 د رایې ورکولو محلونه د انتخاباتو د امنیتي پروګرام تر پوښښ لاندې رانشي. ویل کېږي چې غزنی ولایت هم له هغو ولایتونو څخه دی چې تر ټولو ډېر د رایې ورکولو مرکزونه به پکې تړلي وي. د ولسی جرګې انتخاباتو ته د غزنی ولایت یو شمېر کاندیدان هم له دې امله اندېښنه لري چې د دغه ولایت ډېر شمېر خلک به له خپلو حقونو څخه محروم شي. د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید عبدالجبار شلګری په دې اړه وایي:
موږ متاسف یو چې په غزنی کې بیا هم زیات تعداد مراکز به تړلي د انتخاباتو په ورځ باندې. دې اثرات به منفي وي په نتایجو د انتخاباتو باندې. دا زموږ دپاره تشویش ول، زموږ د خلکو دپاره ځکه خلک له رایې محرومېږي. که د دې دپاره چاره ونه سنجول شي همدغه تقریبا له 500 اچا اوپسلو کې دا کسان له رایې پاتې کېږي، همداسې په نورو ولسوالیو کې زموږ دا مشکل ده. که دغه سهولتونه هلته ایجاد نه شي نو یو زیات خلک به له رایې پاتې شي او دا خپله شک او شبهه ده او د انتخاباتو سوال لاندې راځي.
به همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي وایي:
اگر ما 2448 محل بسته هم داشته باشیم،
دی وایي که د رای 1348 تړل شوي محلونه هم ولرو، نه فکر نه کوم چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. د هغه مرکزونه له ډېر مجبوریته تړل شوي. د افغانستان حالات له هیچا پټ نه دی. د دې پر ځای چې غیر شفاف او ناسم انتخابات ولرو، غوره دی چې ښه انتخابات ولرو که هر څو د رای مرکزونه مو تړلې هم وي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د سنبلې یا وږې میاشتې په 28 نیټه وشي.
د ولسی جرګې د انتخابات په ورځ د رای ورکولو د 900 مرکزونو د تړل کېدو په باب د خلکو له عکس العملونو او اندېښنو خبر سوی. دغه انتخابات د وږې اسمبلۍ پر 28 ترسره کېږي. د اګست میاشتې 19 یعنې پرون د بشري فعالیتونو د نړیوالې ورځې سره برابره وه، ده چې په افغانستان کې نن سبا د بشري ټولنو د خدمتونو د وړاندې کولو او فعالیت په وړاندې کوم خنډونه پراته دي او دغه بشري ټولنې په جګړه کې له ښکېلو خواوو څخه څه غوښتنې لري. زموږ همکار اجمل ترمن په کابل کې د آی سي آر سي یا د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له ویاند ښاغلي عبدالحسیب رحیمي سره مرکه کړې چې ستاسو په مرسته ګرځو.
که دا راته ووایي چې نن سبا په افغانستان کې بشري ټولنې په ځانګړي ډول د سره صلیب نړیواله ټولنه د څه ستونزو سره مخ دی؟
د مونږ فزیکي حضور په یو محل منطقه او یا په یو ولسوالۍ کې ډیر مهمه ده، تر څو چې مونږ وکولای شو چې هغو خلکو ته چې د مونږ مرستې ته ضرورت لري دوی ته مونږ مرسته کوو. نن سبا د وسلوالو ډلو شمېر زیاتېږي ورځ په ورځ په افغانستان کې، او کله چې په یو محل نه تنها په افغانستان کې بلکې د ټولو نړۍ هر ځای چې وي چیرې چې وسلوال دلو زیاتیږي هلته مشکلات زیاتیږي، هلته د خلک ضرورت زیاتیږي، هلته د بشري کارونو او د بشري فعالیتونو پر مخ مشکلات زیاتیږي او دوی کولای نشي چې خپل فعالیتونه هغو خلکو ته ورسوي چې دوی ضرورت لري کومک ته.
اوس نو د څو کلونو مخکې په پرتله باندې ستاسو خدمتونو د وړاندې کولو برخه کې سهولت راغلی او کنه ستونزې ډېرې شوې دي؟
نن سبا په افغانستان کې د بشري مؤسسو لاسرسي خلکو ته لک محدود شوی. تر صلیب نړیوال کمیټې غواړي چې تر هغه حد چې ممکن وي د جګړې دواړو خواو سره مصالحه وکړي او خپل خدمتونه هغه خلکو ته ورسوي چې د خدمتونو کې ضرورت لري. موږ نه یوازې خپل لاسرسي په یو منطقه کې د جګړې دواړو خواو سره بس کوو، بلکې د نورو بشري مؤسسو سره هم کومک کوو ترڅو چې دوی لاسرسي ولري په یو منطقه کې.
د دغه حالت نه د وتلو لار څه ده؟ څه باید وشي؟
د جګړې دواړو خواو باید دا وپوهیږي او دا باید درک وکړي چې دوی د نړیوال بشرپالنې قانون په دې مکلف کړي چې د بشري خدمتونو زمینه برابر کړي. سره صلیب نړیوال کمیټې غوښتنه د جګړې دواړو خواو هم دا دی چې باید دوی خپل مسؤلیتونه د نړیوال بشرپالنې قانون پر مقابل باید درک وکړي او زمینه د بشري فعالیتونو برابر کړي.
د اګست میاشتې 19 یعنی پرون د بشري فعالیتونو د نړیوالې ورځې سره برابر وه. په دې اړه مو په کابل کې د آی سی آر سی یا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له ویان ښاغلي عبدالحسیب رحیمی سره مرکه اورېدله. 8:14 دی. دا هم د روانې خبري مجلې د مهمو خبري مطالبو لنډیز یو ځل بیا. د امریکا د مشرانو جرګې مخاور غړی جان کیری افغانستان ته ستون شوی چې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. په واشنگټن کې د ښاغلي کیری دفتر تایید کړی دی چې نوموړی واشنگټن ته د ستنېدو پر ځای بیرته له پاکستانه افغانستان ته تللی. وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د سړک جوړونې د کمپنۍ پر کارکونکو برید وکړ چې عیني شاهدان او چارواکي وایي په نتیجه کې د دې کمپنۍ ګڼ کارکونکي وژل شوي او یا هم ټپیان دي. جرمنی ځواکونه د پنځشنبې په ورځ ویل د هغه جرمنی قومندان په وړاندې به انضباطي اقدام کوي چې په کندوز کې تیر کال د هوایي بمباری امر ورکړی و چې ګڼ ملکیان په نتیجه کې ووژل شول. امریکایي څارنوالانو پرون ویل په افغانستان کې د یوه پرکمشر په وړاندې د 15 کلن جیل د جزا په اړه څېړنه کوي چې د تیلو د $1,000,000 په اختلاس تورن دی. 20 کلن مایکل دوګر د ویرجینیا ایالت په یوه محکمه کې راڅرګند سو. د عدلیې وزارت وایي چې نوموړی د $400,000 رشوت اخیستلو په جرم کې شریک ګڼل شوی. ملګری ملتونو له سیلاب ځپلي پاکستان سره د نړیوالو مرستو د پراختیا په هدف یوه عاجله غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي مشي بان کی مون د دې غونډې د جوړولو وړاندیز د پاکستان د تیر اونۍ تر سفر وروسته اعلان کړی و. په اتن کې ایرانی کډوالو د دې لپاره غذایی احتساب کړی چې وایي د یونان چارواکي د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو ته رسیدګي نه کوي. دوی وایي 9 کاله کېږي چې دغه اسناد ځنډول شوي دي. د امریکایي ځواکونو وروستۍ محاربوي لوا پرون له عراق کویت ته ووتله. پینټاګون وی په عراق کې د متحده ایالاتو د محاربوي ځواکونو ماموریت بل پروګرام سره سم د رواني جولای میاشتې په پای کې ختم شي. د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیف د ارمنیا په دوه ورځني سفر وتلی. نن به میدویدیف او د ارمنیا ولسمشر د دواړو هیوادونو د استازیو په توګه پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. او لومړنۍ رومایي تبر یا جټ نن له فرانسې څخه بخارست ورسید. کڅم په فرانسې کې د نن او بهر د حکومت پر دې پلان زیات انتخابونه سوي، خو حکومت د دغو کډوالو د استلو پلان عملی کړ. په روانه خبری مجله کې مو اوریدل چې د امریکا د مشرانو جرګې استازي جان کیری پرون په پاکستان کې و چې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې غړی جان کیری پاکستان ته په خپل سفر کې یو شمیر سیلاب ځپلې سیمې له هوا څخه وکتلې. نوموړي دغه سیلابونه د نړۍ په تاریخ کې یو له ډیرو درنو او زیانمنونکو طبیعي پیښو بللې. جان کیری د پنځشنبې په ماښام د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره یو ځای یوې خبری غونډې ته په وینا کې د خپل هیواد له خوا له سیلاب ځپلو سره د خپلو مرستو کچه $150,000,000 ته زیاته کړه. مجیب الرحمن انګر تفصیل لري.
د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جان کیری چې د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمونه لیدنه کړې وای، هیواد یې په دغه سخت طبیعي آفت کې له پاکستان سره هر ډول همکاریو ته ژمن دی او د امکان تر بریده به له دولت او ولسي خلکو سره د وروښتو زیانونو په برخه کې مرستې وکړي. جان کیری د پنځشنبې په ماښام د کوربه هیواد له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وروستي سیلابونه د پاکستان لپاره ډیر زیانمنونکي وبلل او ویې ویل چې دوی به په دې لړ کې له دغه هیواد سره خپلې مرستې لا پسې پراخې کړي. هغه همداشان له سیلاب ځپلو سره د خپلو لومړنیو مرستو کچه $150,000,000 ته د زیاتولو خبر ورکړ. خو زیاته کړه چې د دغه مرستو ډیری برخه به د امریکایي او یو شمیر ځایي نا دولتي موسسو لارې لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نقد او مالی مرستو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. اجازه راکړئ د خپلې تجربې له مخې درته ووایم چې هر څه په یوه شپه کې نشي رغول کیدی، خو هغه څه چې د دولت او خلکو ستونزې راکمولی شي هغه د نړیوالو مرستې دي. د زیانمنو شوو خلکو حالت د اندېښنې وړ او ډېر بوږنوونکی دی. دا مهال دلته یو زیات شمیر خلک د سر سیوري، خوړو، دارو، درملو او نورو مرستو ته اړتیا لري. زه د دغو خلکو په لیدو ډېر خوابدی شوم، خو خوښ په دې شوم چې زموږ یو شمیر پوځیان له پاکستاني پوځ سره اوږه په اوږه د خلکو په ژغورنه او زیانمنو شوو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، چې دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخو دوستانه اړیکو ښکارندویي کوي. جان کیری وایي د وروستیو سیلابونو لمن دومره پراخه ده چې د په میلیونونو خلکو ترڅنګ د پاکستان دولت اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. هغه د خپل هیواد له لورې ډاډ ورکړ چې دوی به په هره برخه کې له زیانمنو شوو خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي. نوموړي په داسې حال کې د خپل هیواد له لورې د مرستو د زیاتولو ژمنه کړې چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د عاجلو لومړنیو مرستو په توګه د 426 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه. ویل کیږي چې دغې ادارې تر اوسه په دې لړ کې یوازې 50% غوښتل شوې مرستې ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په وینا وروستیو سیلابونو 40 میلیونه پاکستانیان زیانمن کړي، 8 میلیونه یې عاجلو مرستو ته اړتیا لري او تر اوسه یوازې 1 میلیون تنو ته په موقت ډول د سر پټولو لپاره خیمې رسیدلي. د دغې ادارې په وینا د بودیجې کمښت او د لارو بندېدو د دوی چارې ټکنۍ کړي. بلخوا دولت وایي دغو سیلابونو 1,60,000 کیلومتره مربع ځمکه لاندې کړې او د دې هیواد د 4,80 کلونو ټوله خواري یې په اوبو لاهو کړې چې بیا رغونه به یې لږ تر لږه 15 میلیارده ډالرو ته اړتیا ولري. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
پاکستان ته مو د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر او سناتور جان کیری د سفر په اړه واوریدل. ښاغلی کیری په پاکستان کې ویل چې دغه مرستې به د یو شمېر امریکایي او ځایي مرستندویو نا دولتي ادارو لخوا ولګول سي. پاکستان دا مهال سختو سیلابونو لاندې کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا وروستیو سیلابونو د دغه هیواد 40 میلیونه وګړي زیانمن کړي چې 8 میلیونه یې دا مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د 426 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې کیږي یوازې نیمه برخه یې تر اوسه ترلاسه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما له ژمنې سره سم له عراق د امریکایي محاربوي ځواکونو وروستۍ لوا له دې هېواده ووتله. اوباما ژمنه کړې وه چې په روانه اګست میاشت کې به په عراق کې د امریکایي محاربوي ځواکونو ماموریت پای ته ورسوي، خو له دې سره سره په دې هېواد کې لږ شمېر امریکایي محاربوي ځواکونه پاتې دي او له پلان سره سم د دغو ځواکونو عملیات به په رسمي ډول د اګست پر 1 پای ته ورسېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ لري چې نوریاس نوري مهمه برخه دراوروي.
د څلورمې محاربې لوا د دوهم نمبر پلي غونډ ویان تورن کریستوفر اوپهارډ وویل د جزتامونو وروستۍ نقلیه وسیلې د پنجشنبې په سهار کویت ته ننوتلې. له عراق د دې ځواکونو وتلو ته ډېر سمبولیک اهمیت ورکړل شوی و او 4,000 ځواکونو سره د امریکا خبري شبکې MSNBC ملګرتیا کوله او د ځواکونو د تېرېدو بهیر په مستقیم ډول خبراوه. خو له دې سره سره یو لږ شمېر محارب ځواکونه په عراق کې پاتې دي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د چهارشنبې په شپه رویترز خبري اژانس ته وویل چې خبري رسنیو له عراق د محارب لوا د وتلو راپور په مستقیم ډول ورکړ او وویل چې د دې لوا په وتلو سره په دې هېواد کې د امریکا د محارب ځواکونو ماموریت پای ته ورسید. په داسې حال کې چې دا سمه نه ده. د دې چارواکي په وینا دغه ماموریت رسمن د اګست په 1 پای ته رسیږي. په اوس وخت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمېر 5,500 تنو ته رسي. په سپتمبر کې به 5,000 امریکایي عسکر په دې هېواد کې میشت وي چې ماموریت غیر محارب ښودل شوی او دغه لواوې به له تخنیکي پلوه مشورتي او مرستندویه رول ولري. پنټاګون ویلي یو شمېر ځواکونه به د غوښتنې په اساس له عراقي ځواکونو سره په ګډه ګزمي کوي او یو شمېر نور به د عراق د وسلوالو ځواکونو او د پولیسو د روزنې چارو ته دوام ورکوي. امریکایي خاص ځواکونه به د ترورستانو پر ضد ځپونکو عملیاتو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته کوي. په عراق کې پاتې امریکایي ځواکونه به د 2010 کال په ډسمبر میاشت کې له دې هېواده وځي. د 2003 میلادي کال د مارچ له میاشتې له هغه مهال راهیسې چې امریکا پر عراق حمله وکړه او د صدام حسین رژیم یې نسکور کړ څه باندې 2 کاله تیر شول. د امریکا د رسمي احصایو له مخې په دې هېواد کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 4,419 تنو ته رسي. په عراق کې د تلفاتو د شمیرنې ډلې چې پر دې هیواد د امریکا د حملې وروسته له شخړو سره په تړاو د عراق د ملکي تلفاتو په اړه ارقام د خبري رسنیو د راپورونو د روغتونونو او غیر دولتي مؤسسو د احصایو په استناد راټولوي وایي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې ټول شاوخوا 3000 ملکیان وژل شوي دي. د عراق جګړې په امریکا کې د کورنۍ جګړې او د اولې او دوهمې نړیوالو جګړو په نسبت ډېر دوام وکړ. په عراق کې د امریکا سفیر کریستوفر هیل چې د ماموریت موده یې پای ته رسېدلې نن په امریکا کې د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وویل چې دته په بغداد کې د شپاړس میاشتني ماموریت په موده کې دا معلومه شوه چې کارونه په دې هیواد کې کاملا پر سم لوري روان دي. د عراق امنیتي وضعیت ډېر ستونزمن دی او یو له هغو مسایلو ده چې په بشپړه توګه د رضایت وړ نه ده، د ښه کېدو په حال کې دی. عراقي ځواکونو د دې توان پیدا کړی چې امنیتي ستونزې تر کنټرول لاندې راولي. دوی به مشکلات او خطاوې ولري. موږ هم د امنیتي مسایلو په برخه کې خطاوې کړې دي. دوی به هم لکه د موږ په څیر له خپلو اشتباهاتو زده کړي او زما په فکر تاسو به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو شاهد اوسئ. د ښاغلي هیل له وینا سره په یو وخت کې د پنجشنبې په ورځ په عراق کې په شخړو کې د عراق د حکومت د دو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د پوز د استخدام په یو مرکز کې د ځانوژونکو حملې په ترڅ کې 16 کسان ووژل شول. په عراق کې د پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدو 15 میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې دوه ستر مخالف ګوندونه په دې نه دي توانېدلي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. په عراق کې د شخړو او سیاسي بې ثباتۍ دوام ته په پام سره به کله چې امریکایي ځواکونه له دې هېواد وزي، دا هېواد به له یوه نامعلوم وضعیت سره مخامخ وي.
دا آزادی رادیو خبری مجله وای.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 26 دقیقې دي. په اتن کې ایرانی کډوالو د دې لپاره غذایی احتساب کړي چې وای د یونان چارواکي د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو ته رسیدګي نه کوي. دوی وای نه کال کې چې د غاسناد زندول سوي دي. حقوقي فعالان وای د احتساب څرګندوي چې په یونان کې د پناه غوښتنې ډیر کم اسناد منل کیږي. هر کال په دې هیواد کې د کډوالو او پناه غوښتنکو 0.4% غوښتنلیکونه منل کیږي. د دغه 15 احتساب کوونکو له جملې 2 کسان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتره ده باندې له خړلو او شلو څخه ډډه کړی ده. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د ارمنیا په دوه ورځني سفر وتلی. نن به میدویدیف او د ارمنیا ولسمشر د دواړو هیوادونو د استازیو په توګه پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی میدویدیف یو تړون هم لاسلیک کړي چې په ارمنیا کې د روسي ځواکونو پوځي حضور تمدید کړي. د ارمنیا د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نلبندیان د چهارشنبه په ورځ ویلي وو د دې معاملې له مخې به په ارمنیا کې د روسي ځواکونو د پوځي اډې اجاره تر 2040 میلادي کال پورې تمدید شي او روسیه به ارمنیا ته وسلې او مدرن پوزی وسایل ورکوي. او اوس په جنقه الکوزی ته غوښتو چې نړیوالو رسپونو پر افغانستان کومې تبصری کړي.
امریکایي رسپونی وال سټریټ جرنال پروسته غن کې روسیه په افغانستان کې د طالبانو سره جګړې کې داخليږي تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلی او په یو برخه کې راغلی کچ هم چې روسیه په افغانستان کې لماتي او لدې هواد څخه لوتلو راهیسي حاضر نه ده چې افغانستان ته بیا عسكر واستوي، خو مسکو غواړي په غیر مستقیم ډول له طالبانو سره په جګړې کې ښکیل شي. ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف خبرې راخستې چې وای هیواد غواړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پولیسو د روزنې لپاره د هیواد ته وسلې واستوي. ورسپانې زیاتوي تر دې مهاله روسیې یوازې د حواله لارې ناتو ته امکانات برابر کړي وو چې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته لوجستیکي مواد ورسوي، خو اوس روسیه چمتو شوه چې په افغانستان کې ناتو او افغان عسکرو ته جنگي هلیکوپټر ورکړي او په دې اړه له ناتو سره یو تړون ته سترګې په لار ده. والسی جرنال وړاندې لیکي کڅ هم چې په دې کار کې روسیې تر اوسه چټک ګامونه نه دي پورته کړي، خو بیا هم روسیه په دې کار سره غواړي په افغانستان او سیمه کې د پخې ځای ټینګ کړي. روسیه به د غرض وکړای شي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سیمه تسلط او واک ټینګ کړي. آیرش ټایمز رسپانې په افغانستان کې د ښځو برخلیک تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلی او په یو برخه کې لیکي د افغانستان په قندوز ولایت کې د طالبانو لخوا د دوو ځوانانو سنگسارول له دوو اړخونو څخه د پام وړ مسله ده. یو دا چې 25 کلن ځوان خیام او 19 کلن صدیقي هغه مهال چې په دوی باندې د سنگسار حکم عملی کېده او په لسګونو خلک ننداري ته راټول شوي ول، خپل مینه یې پټونه ساتله او جلادانو ته وویل تاسو چې هر کار کوئ وې کړئ، خو موږ یو له بل سره مینه لرو او له خپلې مینې نه انکار هم نه کوو. بل مسله دا ده چې د سنگسار په محل د دې ځوانانو د کورنۍ وغړي هم د نندارچانو په ډله کې ولاړول او داسې معلومېده چې د سنگسار عمل د خلکو لپاره یو تماشا و. آیرش ټایمز د دوو نورو افغانو ښځو برخلیک ته هم اشاره کوي او لیکي سنوبر د زنا په تور په درو وهل کیږي او لبی بی عائشې څخه چې د خپل خاوند له ظلم څخه تښتېدلې وه پزه او غوږونه پرې شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د طالبانو د رژیم له ړنګېدو څخه نه کاله تیریږي خو قوانین بیرته په افغانستان کې راڅرګند شوي دي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو د قوانینو اصلي قربانیان ښځې دي. ښځې له دې پرته هم د افغانستان په عنعنوي ټولنې کې له زیاتو اساسي حقونو څخه محرومې دي. ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي یو شمېر څېړونکي ممکن په دې فکر وي عنعنوي دودونو او رواجونو ته غاړه کېښودل ممکن له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لار خلاصه کړي، خو پوښتنه دلته ده چې دا په دې ارزي چې د ټولنې یوه ستره برخه یعنې افغانې ښځې له طالبانو سره د پخلاینې قرباني شي او له ټولو مشروع حقونو او ازادیو څخه چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه کړي بې برخې شي.
له دې سره اونیمه بجې سوې قادر حبیب په بله خبري مجله کې ستاسو ملګرتیا کوي.
تشکر میکنم از شما آقای صالح. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. امیدوار هستیم که روز خوش را آغاز نموده باشین. امروز روز جمعه مبارک 29 اسد دوم ماه رمضان و 20 ماه آگوست است. پیش از همه توجهتان را به سرخط از مهمترین ها جلب می‌داریم. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده که به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود، دیروز یک بار دیگر به افغانستان برگشت. وزارت داخله افغانستان میگوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان برای ادغام پرسنل شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت داخله آمادگی کامل دارد. برخی از مردم افغانستان و نامزدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسدود بودن بیش از 900 مرکز رای‌دهی در سراسر این کشور در روز انتخابات نگران هستند. سارنوالان امریکایی گفتند که آنها علیه یک افسر سابق اردوی این کشور خواهان 15 سال حبس خواهند شد که در قضیه اختلاس بیش از $1 میلیون در نفت متهم است. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند. سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را برگزار کرد تا کمک‌های بین المللی را برای سیلاب زدگان پاکستان افزایش دهد. سرمنشی سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را بعد از سفرش به پاکستان فراخواند تا فاجعه ناشی از سیلاب‌ها این کشور را مورد بررسی قرار دهد. رئیس جمهور روسیه برای سفر دو روزه به ارمنستان رفته است. شنونده عزیز رادیو آزادی، فراموش نکنین که در کنار این سرخط‌ها برایتان برخی از مطالب دیگر و همچنان مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را در این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها داریم. ساعت 7:32 دقیقه صبح است. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. به خبرها و گزارش ها میپردازیم. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا که به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود، دیروز یک بار دیگر به افغانستان برگشت. انتظار می رود که سناتور کری امروز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند و جزئیات هدف این بازدیدش از کابل به دنبال این ملاقات ارائه خواهد شد. آژانس خبری رویترز به نقل از برخی از منابع می نویسد که سناتور کری در این دیدار با رئیس جمهور کرزی موضوع فرمان رئیس جمهور به خاطر انحلال شرکت‌های امنیتی را مورد بحث قرار خواهد داد. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
جان کری سناتور آمریکایی به طور ناگهانی به افغانستان برگشته تا با آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. بنوشه آژانس خبری رویترز دفتر جان کری تایید کرده که رئیس کمیته روابط خارجی به عوض برگشت به واشنگتن از پاکستان دوباره به کابل سفر کرده است. فرید جونز سخنگوی جان کری در مورد دلیل برگشت این سناتور آمریکایی به کابل چیزی نگفته است که چرا وی دوباره با کرزی میخواهد ملاقات کند، ولی گفت جزئیات بیشتر بعد از گفتگو با رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه افشا خواهد شد. ولی سایر منابع گفتند که دلیل برگشت جان کری این است تا بالای کرزی فشار وارد کند که در مورد ضرب العجل 4 ماهه انحلال شرکت‌های امنیتی انعطاف‌پذیر باشد. ضرب الاجل که از نظر پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بسیار تهاجمی و پرچالش است. رویترز می نویسد چند ساعت بعد از ملاقات با جان کری، کرزی سه‌شنبه گذشته فرمانی را در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی صادر کرد. این فرمان بعد از آن صادر شد که جان کری بالای کرزی فشار آورد تا به خاطر مبارزه علیه فساد اداری و بهبود حکومتداری جدی‌تر کار کند. قبل از صدور فرمان جان کری گفته بود که نداشتن شرکت‌های امنیتی خصوصی به نفع افغانستان است، ولی برای این کار زمان‌بندی مناسب ضروری می‌باشد. قبل از اینکه جان کری کابل را ترک کند، در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی در مورد شرکت‌های امنیتی گفت:
در اصل ما از این اقدام حمایت میکنیم، اما این را باید یقینی بسازیم که این اقدام غیر مؤثر نیست، و دیگر این که این کار تا به 4 یا 5 ماه و بیشتر از آن انجام شده میتواند و یا خیر. من چیزی گفته نمیتوانم زیرا در زمینه تجربه ندارم.
در ماه اکتبر 2009 میلادی جان کری به کابل سفر کرد تا قناعت کرزی را حاصل کند تا وی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که با ادعای تقلب امرو بود قبول کند. به نوشته رویترز، رئیس جمهور کرزی به فشار جان کری تن در داد و این یک موافقت دیپلماتیک برای کری تلقی شد. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش افشا شود، موضوع منحل ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی تازه نیست، ولی زمان بعدی انحلال این شرکت‌ها برای واشنگتن تعجب‌آور بود. به گفته این مقام، اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کرزی در این مورد گفتگو داشته است. کرزی هفته گذشته شرکت‌های امنیتی خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که مصارف آنها انگفت است و همه روزه بدبختی ایجاد می‌کنند.
از سفر جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده آمریکا، یک بار دیگر از کابل شنیدید. کری به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده دیروز به در پاکستان به سر می‌برد و یک بار دیگر وارد افغانستان شده است. آژانس خبری رویترز به نقل از برخی از منابع می نویسد که سناتور کری در این دیدار با رئیس جمهور کرزی موضوع فرمان رئیس جمهور به خاطر انحلال شرکت های امنیتی را مورد بحث قرار خواهد داد. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان برای ادغام پرسنل شرکت های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت امور داخله آمادگی کامل دارد. جنرال منیر محمد منگل معین امنیتی وزارت امور داخله گفت وزارت داخل آمادگی لازم را در این زمینه اتخاذ کرده و کار روی آن جریان دارد. در این حال کارشناسان مسائل امنیتی افغان روی دیسپلین عسکری این افراد جهت شمولیت در صفوف ارگان‌های امنیتی تاکید دارند. معین وزارت داخله این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که به روز شنبه این هفته رئیس جمهور افغانستان طی فرمان 8 ماده‌ای لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی را طی 4 ماه آینده ابراز کرد. حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
جنرال منیر محمد منگل معین امنیتی وزارت امور داخله گفت وزارت امور داخله تلاش خواهد کرد تا موضوعات مرتبط با آن وزارت در خصوص این فرمان به خوبی اجرا شود. معین امنیتی گفت ظرفیت پذیرش این افراد موجود است و بر طبق این فرمان آمادگی های لازم جهت تامین امنیت مؤسسات و نیازهای داخلی و خارجی گرفته شده است.
وزارت امور داخله آمادگی های تطبیق از این پلان تنظیم کرده و در این راستا ما بالای ایجاد ظرفیت ها کار میکنیم و وظایفی که در این فرمان به دوش وزارت امور داخله گذاشته شده او را ما به پایش خواهد برد.
رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه این هفته تا یک فرمانش مادهی لغو شرکت های امنیتی خصوصی را صادر کرد. تحلیلگران مسائل امنیتی افغان ضمن تقدیر از این تصمیم رئیس جمهوری برای شمولیت این افراد در تشکیلات پلیس و اردو روی پذیرش قانون و انضباط عسکری تاکید دارند. نورالحق قلومی کارشناس مسائل امنیتی در مورد چنین میگوید:
با تمام مسائل اول سنجش میشد، برنامه‌ای جور میشد، حال هم اونمو کمپانی‌های امنیتی که وظایف را به درستی تا حال انجام دادن و یک تعداد پرسنل از یا امتیازات لازم داشتند میتونند در چوکات وزارت داخله بیاره، امتیاز از اینا باید از در نظر گرفته شده، ایجاب میکنه در داخل نظام قانون پذیری و مقررات هست. یقین کامل دارم در بین از یا یک عده مردمایی هستم که قانون پذیر هستند، دیسیپلین پذیر هستند، باید از مطابق مقررات قانون امو دیسپلین و انضباط را که ایجاب میکنه اینا او را مراد کنن، به این صورت در تامین امنیت ممکن است نقش بسیار بیشتر را انجام بدن.
در بخش از این فرمان رئیس جمهور گفته شده است که وزارت داخله مکلف است امنیت بیرونی سفارتخانه ها و کلیه مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر دولتی مقیم کابل و سایر شهرهای افغانستان را به صورت مطمئن تامین نماید.
شنیدید که وزارت داخله افغانستان میگوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان در زمینه ادغام کارمندان شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت داخله آمادگی دارد، اما هنوز به درستی معلوم نیست که واجدان شرایط این شرکت‌های امنیتی خصوصی حاضر خواهند شد تا به صفوف اردو و پلیس ملی شامل شده و با معاشات و امتیازات کمتر از شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات عسکری خدمت کنند یا خیر.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم توجهتان را به چند خبر کوتاه از داخل افغانستان و در ارتباط به افغانستان جلب می‌داریم. سخنوالان آمریکایی گفتند که آنها علیه یک افسر از بق اردوی این کشور خواهان 15 سال حبس خواهند شد که در قضیه اختلاس بیش از $1 میلیون در خرید و فروش نفت متهم است. مایکل دوگر 27 ساله برای کار با شریکش به خاطر دریافت بیش از $400,000 رشوت از یک قراردادی که نفت را از شبکه توزیع اردوی آمریکا در شرق افغانستان لوگر سرقت کرده بود، از طرف یک محکمه ویرجینیا مجرم شناخته شده است. وزارت عدلیه آمریکا گفته است اگر دوگر در 5 نوامبر از سوی محکمه مجرم شناخته شود، با 15 سال حبس و جریمه نقدی روبرو خواهد شد. شریک وی که نیز یک افسر سابق اردوی آمریکا به نام استفن ناتان رنگو می باشد، نیز متهم شناخته شده است. اردوی آلمان روز پنجشنبه گفت علیه آن قمندان آلمانی اقدام انضباطی نخواهد کرد که سال گذشته با دستور وی در بمباران هوایی در ولایت قندوز تعداد زیادی از افراد ملکی کشته شدند. اردوی آلمان تحقیقات در مورد دگروال جورج کلن را تکمیل کرده است. در 4 سپتامبر سال 2009 تیاره‌های آمریکایی در ولایت قندوز بر تانکرهای نفت که توسط شورشیان ربوده شده بودند بمباران کردند. در اثر این بمباران که به دستور یک قمندان آلمانی صورت گرفت، ده ها تن از ملکیان کشته شدند که موجب خشم مردم در آلمان شد. وزیر دفاع لوید ریستیز و برخی دیگر از مقامات ارشد وزارت دفاع آلمان در آن زمان در تنش ناشی از این مسئله استعفا دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در این بمباران 91 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شده بودند. اما سخنگوی وزارت دفاع آلمان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است روشن نیست که چه تعدادی از این افراد شورشیان بودند. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شاهدان عینی و مقامات در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. این حمله در ولسوالی سنگین ولایت هلمند صورت گرفته. سلام خان دورانی یک کارمند این شرکت بدون ارائه ارقام دقیق تلفات با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در این حمله تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. اما داوود احمدی سخنگوی والی هلمند نیز بدون این که جزئیات بیشتر را کند گفته است که کارمندان و محافظین این شرکت سرکسازی خواهان کمک از نیروهای امنیتی شده بودند. این شرکت بر یک پروژه احداث سرک میان سنگین و لشکرگاه کار میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:42 صبح است. شنونده عزیز، خبرها و گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه میتیم. فراموش نکنین که در ادامه خبرها و گزارش ها مرور به باستاب و مسائل افغانستان در مطبوعات جهان هم برایتان داریم. شماره از مردم افغانستان و نامزدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسدود بودن بیش از 900 مرکز رایدهی در سراسر این کشور در روز انتخابات نگران هستند. آنها میگویند بسته بودن این مراکز مردم را از حق رایدهی محروم نموده و مشروعیت انتخابات را زیر سوال میبرد. کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه اعلان کرد که به دلیل مشکلات امنیتی نزدیک به 1000 مرکز رایدهی در 25 ولایت کشور در روز انتخابات ولسی جرگه مسدود خواهد بود. سید فتی محمد بها با جزئیات بیشتر از کابل.
دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد چنین ابراز نظر می کنند.
مردم زحمت کشیدن، کارتا را گرفتند در شرایط سخت و امروز که امنیت خراب است و کمیسیون انتخابات نمی تواند جمع مراکز رایدهی را باز کنه، پس مردم در کجا رای بدن؟
در نظر من این مورد است که باید دولت توجه زیادتر که در منطقه نارام است، امنیت باید دو زیادتر گرفته شود. مردم باید بسیار با حالت سعی رای بده و مو کسی که که به اون رأی بده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چند ماه پیش فهرست بیش از 6800 مرکز رأی‌دهی را در سراسر کشور به نهادهای امنیتی فرستاد تا از تامین امنیت آن به این کمیسیون اطمینان دهند. اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مشکلات امنیتی سبب گردیده است تا بیش از 2400 محل رأی‌دهی در 25 ولایت کشور تحت پوشش برنامه امنیتی انتخابات قرار نگیرند. گفته شده بیشتر این مراکز رأی‌دهی که در روز انتخابات ولسی جرگه مسدود خواهند بود در ولایت غزنی که از جمله ولایت‌های ناامن به حساب می‌آید قرار دارند. در این حال شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت غزنی با ابراز نگرانی از این مسئله می‌گویند که در این صورت تعداد زیاد مردم این ولایت از حق قانونیشان محروم خواهند شد. عبدالجبار شلگری عضو ولسی جرگه افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات 27 سنبله می‌گوید که
قابل تشویش است برای ما تا امنیت تامین نباشه ما یک انتخابات شفاف و انتخابات عمومی داشته باشیم. باید بر ذمه‌واری و مسئولیت حکومت هستند که باید زمینه را مساعد کنه تا مردم بره اونایی که واجد شرایط رای دهی به مراکز رای دهی و رای خود استعمال بکنه.
با این حال فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود مسدود بودن این تعداد مراکز رای دهی آنها تلاش خواهند کرد تا انتخابات به گونه شفاف برگزار گردد.
از نگرانی ها در مورد مسدود بودن حدود 1000 مرکز رأی‌دهی در روز انتخابات شنیدید. ساعت 7:45 دقیقه صبح شنونده عزیز و عالم یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و منطقه جلب می داریم. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده آمریکا که به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود دیروز یک بار دیگر به افغانستان برگشت. وزارت داخل افغانستان میگوید برای تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور افغانستان در زمینه ادغام کارمندان شرکت‌های امنیتی خصوصی در چوکات وزارت امور داخله آمادگی کامل دارد. سارنوالان آمریکایی گفتند که آنها علیه یک افسر سابق اردوی این کشور خواهان 15 سال حبس خواهند شد که در قضیه اختلاس بیش از $1 میلیون در نفت متهم است. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شهدان عینی در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. شماری از مردم افغانستان و نامزدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله از مسدود بودن بیش از 900 مرکز رأی‌دهی در سراسر این کشور در روز انتخابات نگران هستند. سازمان ملل متحد جلسه اضطراری را برگزار کرد تا کمک‌های بین المللی را برای سیلاب زدگان پاکستان افزایش دهد. رئیس جمهور روسیه برای سفر دو روزه به ارمنستان سفر کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. و پیش از اینکه به منابع خبرها و گزارش‌ها از منطقه و جهان بپردازیم، 19 آگوست که دیروز بود مصادف است با روز بین المللی فعالیت‌های بشری، کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که افزایش افراد مسلح در افغانستان سبب ایجاد مشکلات در فعالیت‌ها و خدمات بشری ارگان‌های کمک رسانی شده است. عبدالحسیب رحیمی سخنگوی این کمیته در مصاحبه با منیجده و مشکلات فعالیت‌های بشری کمیته بین المللی صلیب سرخ را توضیح می‌دهد.
امروز افغانستان فضایش نه تنها بر کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهت فعالیت بشری محدود شده، بلکه بر تمام مؤسسات بشری که فعلا در افغانستان فعالیت میکنند کم محدود شده. قبل از سال 2001 کمیته بین المللی صلیب سرخ میتونست در اکثریت مناطق کار بکند و در اکثریت مناطق بره با مردم که ضرورت دارن کمک بکند، ولی بعد از عملیات نظامی که در سال 2001 صورت گرفت فضا یکمک محدودتر شد به تمام مؤسسات بشری. در سال 2003، اوایل سال 2003 آنقدر اوضاع خطرناک شد که طی از او اوضاع خطرناک کمیته بین المللی صلیب سرخ هم یکی از کارمندای بین المللی خود از دست داد. ولی بعد از سال 2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتگوها را با طرفین درگیر در جنگ امروزی در افغانستان از سر گرفت که این امر کمیته بین المللی صلیب سرخ کمک کرد تا در اکثریت مناطق مردم کمک بکنه، البته در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی.
علت ایجاد این مشکلات چی هست و شما چقدر تانستین با این مشکلات کنار بیاین.
مشکلات اصلی فراراه خدمات بشری در افغانستان ازدیاد گروه های مسلح هست در کشور. روز به روز گروه های مسلح در افغانستان رو به افزایش است و زمانی که در یک منطقه یا محل گروه های مسلح افزایش پیدا میکنه، در اوجا مشکلات زیاد میشه، در اوجا آلام بشری زیاد میشه، در اوجا خشونت ها زیاد میشه، بالاخره مشکلات فراراه کمک های بشری زیاد میشه که اینمی امر سبب میشه که وید کسایی که به کمک ضرورت دارن کمک برشان نرسه و در عین حال رقم از اینا درشتر و درشتر شده بره. کمیته بین المللی صلیب سار گفتگوهای خود با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه ادامه داده و ادامه میده تا اونا را تشویق بکنن که مسئولیت هایشان در قبال قانون بین المللی بشر دوستانه درک بکنن.
این گفتگوها چقدر مثمر واقع شده؟
کمیته بین المللی صلیب سار تنها به خود گفتگو نمیکنه که بره با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه گفتگو کنه. کمیته بین المللی صلیب سار منحیث یک نهاد بی‌طرف در با دیگر مؤسسات بشری نیست کمک میکنه تا اونا در یک محل منطقه برن و مفعالیت شان را پیش ببرن. به طور مثال در امی اواخر کمیته بین المللی صلیب سرخ در عرصه تطبیق کمپاین واکسیناسیون یک سهم فعال و یک نقش فعال داشت.
برخی از سازمان های کمک رسانی هستند و به ویژه کمیته جهانی صلیب سرخ، اینا خود یک سازمان بی‌طرف معرفی میکنند و از دولت هم نمیخواهند که در ساحاتی که جنگ است یا ناامنی هست به اونا کمک کنند. شما چی فکر میکنین؟ این سازمان ها میتونن در اون منطقه از خود دفاع کنن؟
چیز تحت نام امنیت مطلق در افغانستان وجود نداره، نه به صلیب سرخ و نه هم به کدام مؤسسه بشری دیگه. اما کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک محل منطقه که میره و در اونجا مسئول میمانه بر مبنای اعتماد و شناخت در امو منطقه مسئول میمانه.
مصاحبه بود با عبدالحسیب رحیمی، سخنگوی کمیته صلیب سرخ جهانی در افغانستان. در کنار تلفات افراد ملکی در افغانستان، تلفات کارمندان مؤسساتی که خدمات بشری و خدمات صحی را عرضه می کنند نیز نگرانی های را به بار آورده. کارمندان شماره از مؤسسات کمک های بشری که از سالها به این طرف در افغانستان مصروف عرضه خدماتند، در اثر ادامه ناامنی از طرف گروه های مختلف هدف قرار گرفته و به قتل می رسند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قراره که قبلا برایتان گفتیم سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا، به دنبال سفر به کابل برای دیدار وضعیت مناطق سیلاب زده به پاکستان رفته بود و دیروز یک بار دیگر به افغانستان بازگشت. سناتور کری دیروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدار کرد و وضعیت آسیب دیدگان سیل اخیر در پاکستان را رقدبار خواند و گفت که ایالات متحده کمک‌هایش را در این زمینه به 150 میلیون دلار افزایش می‌دهد. سناتور کری دیروز توسط یک هلیکوپتر همراه با رئیس جمهور آصف علی زرداری، سفیر آمریکا در پاکستان و سفیر پاکستان در واشنگتن از این مناطق آسیب دیده دیدار کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی شنیده می‌تونید. حال در ارتباط به جلسه ملل متحد، جلسه اضطراری ملل متحد به خاطر سیلاب‌های اخیر در پاکستان می‌شنویم که جلسه دیروز برگزار شد. ایالات متحده آمریکا 60 میلیون دلار اضافی را برای سیلاب زدگان کمک کرد. سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که سیلاب‌ها در پاکستان مشابه به سونامی آهسته است که وسعت تخریب آن در حال گسترش است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون می‌شنویم.
امریکا اعلام کرده که 60 میلیون دلار اضافی را برای سیلاب زدگان پاکستان کمک میکند. این موضوع را هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد. کلینتون گفت:
On behalf of President Obama and the American people, I want to state our resolve.
به نمایندگی از رئیس جمهور اوباما و مردم امریکا میخواهم تصمیم ما را به خاطر کمک به پاکستان ابراز دارم تا به شکل فوری به این بحران رسیدگی شود، تا اینکه بعدتر وضعیت بهبود یابد. میخواهم مردم پاکستان بدانند که ایالات متحده در این بحران در کنار شماست و در هر خم و پیچ با شما خواهیم بود. ما در کشت دوباره مزارع و ساختن سرکهایتان با شما خواهیم بود. در حالی که شما برای ساختن یک کشور قوی و آینده بهتر با چالش‌های دراز مدت روبرو می باشید، ما در کنار شما خواهیم بود. بن کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، جلسه اضطراری را بعد از سفرش به پاکستان فرا خواند تا فاجعه ناشی از سیلاب‌های آن کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد. تعهد 60 میلیون دلار اضافی مجموعه کمک های آمریکا را برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها در پاکستان به 150 میلیون دلار میرساند. در نتیجه سیلاب های اخیر حدود 1600 نفر کشته شده و 20 میلیون نفر دیگر متضرر شدند. در همین حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اجلاس سازمان ملل متحد گفت که کشورش با فاجعه طبیعی بی سابقه مواجه است. قریشی گفت:
Pakistanis are a resilient people. We are no strangers to challenges.
پاکستانی ها مردم هستند که از بدبختی خود را بیرون می کشند. ما با چالش ها و مشکلات ناآشنا نیستیم. این ملتی است که از بلای زلزله سال 2005 رنج برده و شجاعانه تلفات 80 هزار نفر را متحمل شدیم. ما ملتی هستیم که فشار جنگ بین المللی علیه تروریسم و افرادگرایی را با جرأت و استقامت متحمل شده ایم.
Relentless courage and determination.
ولی حالا به گفته قریشی پاکستان به کمک جامعه بین المللی نیاز دارد. قریشی میگوید:
We are the people that the international community looks towards as a bulwark against terrorism and extremism.
ما مردمی هستیم که جامعه بین المللی ما را به دیده میبیند که در برابر تروریسم و افرادگرایی قرار داریم. آقای رئیس، این ملتی است که حالا چشم به جامعه بین المللی دوخته تا عزم مشابه و بشری را در این حالت نیازمندی نشان بدهد.
Determination and humanity in its hour of need.
بن کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که حالا جامعه بین المللی واسط فاجعه سیلاب‌ها را درک می‌کند. با گفته بن کی‌مون، سیلاب‌ها در پاکستان مشابه به موج سونامی آهسته است که واسط تخریب آن در حال گسترش است. وی می‌گوید:
International humanitarian organizations are straining every muscle to deliver.
سازمان‌های بشری بین المللی با قدرت تمام تلاش دارند تا به سیلاب زدگان کمک نمایند، ولی آنها به حمایت بیشتر نیاز دارند. 8 میلیون نفر به غذا، آب و پناهگاه ضرورت دارد. 14 میلیون نفر به خصوص اطفال و زنان به مواظبت صحی نیازمند هستند.
With a special emphasis on children and pregnant women.
در این حال بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده تا 2 میلیارد دلار را برای بازسازی این کشور قرضه بدهد و عربستان سعودی وعده کمک 80 میلیون دلاری را کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که پاکستان با بدترین بحران فاجعه بشری مواجه است. این سازمان خواهان 460 میلیون دلار کمک های آجل شده است، ولی تا روز چهارشنبه فقط 50% کمک های تقاضا شده را به دست آورد.
از جلسه اضطراری سازمان ملل متحد برای جلب کمک های بیشتر برای سیلاب زدگان در پاکستان شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 8 ملاح ایرانی که کشتیشان در بحر عرب آتش گرفته بود توسط هلیکوپترهای قوای بحری آمریکا نجات داده شدند. بر اساس یک اعلامیه که از سوی قماندانی نیروهای بحری آمریکا در بحرین انتشار یافته، 2 هلیکوپتر در این عملیه نجات سهم گرفته بودند. یک مقام امنیتی فدرال آمریکا میگوید تهدید یک بم سبب شد تا مقامات یک طیاره مسافربری مربوط به شرکت هوایی امریکن ایرلاین را که از میدان هوایی بین المللی سان فرانسیسکو به نیویورک پرواز میکرد متوقف بسازند. با گفته این مقام که نخواست نامش افشا شود، شخص بعد مقامات تلفن کرد و گفت که یک بم در پرواز شماره 24 امریکن ایرلاین جاسازی شده است. وی میگوید تهدید وجود نداشت که این طیاره اختطاف شود. این طیاره دقیقاً چند لحظه قبل از وقت تعیین شده پرواز متوقف شد. با گفته این مقام تحقیقات در مورد جریان دارد. مسافرین از طیاره بیرون آورده شدند و توسط بحث‌ها به ترمینال انتقال داده شدند. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برای سفر دو روزه به ارمنستان سفر کرده است. قرار است امروز مدودف و سرج سرکاسیان رئیس جمهور ارمنستان در کنار نمایندگان دو کشور با هم ملاقات رسمی کنند. انتظار می‌رود که مدودف توافقنامه‌ای را در زمینه تمدید حضور نظامی در ارمنستان امضا کند. ادوارد نالباندیان وزیر خارجه ارمنستان روز چهارشنبه گفت که پایگاه نظامی روسیه در کشورش تا سال 2044 یعنی برای 24 سال دیگر تمدید خواهد شد. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان از سید سمیع عباس.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان روسیه در جنگ با طالبان در افغانستان شامل می شود. روزنامه می نویسد هرچند روسیه بعد از شکست در جنگ افغانستان و خروج از این کشور حاضر نیست دوباره به این کشور عسکر بفرستد، اما غیر مستقیم مسکو در صحنه نظامی جنگ با طالبان همراه شده است. تا کنون روسیه صرف یک دهلیز هوایی را برای عبور طیاره های اکمالاتی قوای ناتو که در افغانستان علیه القاعده و طالبان می جنگند باز کرده بود، اما اکنون روسیه حاضر است هلیکوپترهای جنگی را برای قوای ناتو و افغان تهیه نماید و انتظار یک قرارداد با ناتو می باشد که مسئولیت پرداخت پول آن را به عهده بگیرد. به نوشته روزنامه، هرچند در این ساحه روسیه تا حال قدم‌های کوچک برداشته، اما با این اقدامات خود روسیه می‌خواهد در افغانستان و منطقه جای پای خود را مستحکم بسازد تا در صورت خروج آمریکا از افغانستان حالات این منطقه از کنترل آن خارج نباشد. روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سرنوشت زنان در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد در واقعه سنگسار دو جوان در کندوز توسط طالبان دو موضوع قابل توجه بود. یکی این که جوان 25 ساله خیام و دختر 19 ساله صدیقه در وقتی که حکم سنگسار عملی می شد و ده‌ها تماشاچی حضور داشتند، محبتی را که به یکدیگر داشتند پنهان نکرده و به جلادان خود می گفتند هر کاری را که انجام می دهید بدهید، ولی آنها یکدیگر را دوست دارند و از این محبت انکار نمی کنند. نکته دوم این است که در جریان سنگسار حتی اعضای خانواده‌های خود این جوانان در صف تماشاچیان دیده می شدند. گویا سنگسار افراد یک بازی می باشد که آنها برای تماشای آن جمع شدند. روزنامه به سرنوشت دو زن دیگر به نام های صنوبر و بی عایشه که یکی به اتهام زنا دور زده شده و دیگرش به خاطر فرار از خانواده شوهر که بر او ظلم می کردند گوش و بینیش بریده شد اشاره کرده و می نویسد که 9 سال بعد از سقوط نظام طالبان قوانین آنها دوباره در جامعه افغانستان ظهور کرده است. به نوشته روزنامه بزرگترین قربانی این قوانین زنان می باشند که بیان هم در جامعه عنعنوی افغانستان از بسیار حقوق محروم هستند.